سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلای کو خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوای چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د اپریل 12 او 13 د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپلې ویب پاڼې په بدخشان، تخار، بغلان، کنړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، نورستان، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، لغمان، زابل، کندهار، خوست، اروزګان، دایکندي، غور، هرات، فراه، نیمروز، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د شدید اورښتونو او سیلابونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوی دی چې د سیلونو خطر ته هم پام ولري. وروستي اورښتونو په افغانستان کې هغو کروندګرو ته چې وچکالۍ ځپلې وه هیله پیدا کړې ده چې په روان کال کې به یې حاصلات ښه وي. اروپای ټولنې پرون چهارشنبه له کلونو بحثونو وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتنې په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز راپور پر بنسټ د اروپا پارلمان د لسو رایو په ترلاسه کولو سره په قوانینو کې دغه بدلونونه راوستي دي. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا ومومي. د دغو نویو سمونو پر اساس به د پناه غوښتنې د هغو قضیو ارزونه هم چټکه شي شده بنل که دوش تونتیای کموی. سماونو که در لرخون هم شویده شده و کدوال در پناغختن قضیری پا دو لسونه و که روسته شی. پا نو سماونو که رغلی هغه کدوال چه نمنل که گی در همدی دو لسونه و پوگدو که در برتخپل حوادونو تا پا زور واسطه وال شی. در رویترز در راپور پر بنسط دو لس خریه بنسطونو پیوگرده ایلامیه که در روپای طولنی در دی سماونو پاروائی لیده شده نوی قوانین و در خوندی تو پلاته که در خلگو دستون زو دوامداره حلار نه وړاندې کوي او د لا کړکیچونو سبب بشي. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بېوزلو افغانانو ته نه بلکې د هغو طالبانو او متحدانو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو د نړیوالو مرستندویو ادارې له مشرې سمنتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي د امریکا بشري مرستې بېوزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي او پوهیږي چې دا مرستې د طالبانو جیبونو ته ځي. په دې کتنه کې میرمن پاور په بېلابېلو هېوادونو کې د امریکا د بشري مرستو د اغېزمنتیا په اړه خبرې کولې. امریکا په تېرو دوو کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په کتنه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه هم خبرې شوې. له دې وړاندې راپورونه وو چې طالبانو د نړیوالې مرستې بېوزلو افغانانو ته نه بلکې په خپلو کې سره ویشي. په کونړ کې طالب سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې دوه وسلوال وژلي دي. د کونړ د امنیت قمندانې څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ادا شوې ده چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې په سپیدار تنګي کې د یو لړ عملیاتو په پایله کې وژل شوي او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې له نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. تر اوسه داعش وسلوالۍ د خپل دی غړو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې وګل درکې وخت نه وخت د ایش وسلواله پر طالبانو د بریدونو ورته د مرګ ژوبلو دړولو ادعا کوي. او په روسیه کې د توریزم ضد ملي کمیټه وایي نن یې په شمالي قفقاز کې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي او ادعا کوي چې دوه وسلوالې وژلې. دغې کمیټې په یو بیان کې ویلي دا دوه تنه هغه مهال وژل شول چې امنیتي سرتیرو ته تسلیم نه شول او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. دا پیښه یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د مسکو په لمن کې د کنسرتونو پر حال په برید کې له 140 ډېر کسان ووژل شول او په لسهاوو نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت د ایش وسلوالې ډلې منلی وه. د بشري حقوقو د څار سازمان وايي طالبان زکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې ده چې نړیواله ټولنې ورسره حساب کتاب نه دی کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د اپریل په 10مه پر خپل ایکس پاڼې د دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیالۍ څېړونکي سحر فطرت د یو کلب خبرولو سره د خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دا چې نړیوالې ټولنې طالبانو سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پر لپسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې. دا خبره د یاد سازمان د ښځو د حقونو مرستیالې څیړونکي سحر فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې کړې چې د دغه سازمان پر ایکس پاڼه د اپریل په 10 خپور شو. سحر فطرت په دې ویډیو پیغام کې وایي:
لا دونی مکلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند دولتونو لخوا له حساب ورکوونکو سره مخ نه شول، دې چارې طالبان د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړل چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. طالبانو ځکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان ټینګار کوي چې حکومتونه باید طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو سرغړونو له امله مسؤل وبولي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او آن په ځینو برخو کې له دوی سره تعامل د دوی د دغه سختو پالیسیو په بدلون پورې تړلی بلل شوی. دغه شان د طالبانو د اقداماتو د غندلو تر څنګ د دوی ځینې مشران په تور لیست کې هم ساتلی دي. هم مهاله یو شمیر نجونې او ښځې وایي طالبان تر هغو په خپلو تګلارو کې نرمښت نه ښیي څو یې نړیواله ټولنه پر وړاندې عملي اقدام ونه کړي. سپوږمۍ چې د کابل طبي پوهنتون محصله ده وایي نړۍ دې پر طالبانو فشار راوړي څو د افغان نجونو اسلامي او اساسي حقونه ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
په دې هیله یو چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان نړیوال هیوادونه دوی د افغانستان اسلامي حکومت په مرسته یا د دوی په فشارونو پر وړلو سره وکولای شي چې یو ځل بیا کوم خندونه چې د نجونو د تعلیم په برخه کې رامنځته شوي دي هغه له منځه ویسي.
دغه شان مسوده کوهستاني چې مخکې په یو دولتي اداره کې کار کولو ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیونای حقوق بشر و یا
د بشري حقوقو کمیسیونونه یا د بشري حقوقو ملاتړ یو نړیوال بنسټونه پر ځای د دې چې په دې اړه خپل اندیښنې اعلان کړي، غوره ده چې د همدې تروریستي ډلې د لمنځوړو لپاره فکر وکړي. نه یوازې دا چې زموږ خلک چې یو ډول بندیان دي له دوی خلاصون به ترلاسه کړي، بلکې نړۍ به هم له دې تروریستي او افراطي سیستم څخه وژغورل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ته لدا کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر تامین کړي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو تر څنګ دوی ورزشي کلبونو، عمومي حمامونو او تفریحي پارکونو تل ورتک څخه راګرځولې دي. سره له دې چې د نجونو او میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځلونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوي او له دوی یې بیا بیا غوښتي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
دختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا 1.9 میلیارد مسلمانانو له لوري تر ډیره سره ورته دی. وایي چې عید مبارک یې اکثریه په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري، خو په ځینو ژبو کې لکه په پښتو کې دا مبارکي بیا بدله ده. تفصیل له احمد شیبر نور په دی اړه.
د عید مبارک د صفت او موصوف کلمات عربي دي، او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوه کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته، خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې ترخیص لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي، لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلوو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري.
开斋节快乐。
ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایرانلار.
د نړۍ په شپږویشت هیوادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډېرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
ژو وو سوئت ان جویوز عید.
په نړۍ کې تر ټولو په اندونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 225 میلیونو ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونو ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو درېیم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونو ته رسیږي. او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونو ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
راپور کې مو واورېدل چې په زیاتره اسلامي هیوادونو کې دغه کلمه چې موږ وایو عید مبارک په دې معنا پوهیږي، خو بیا پښتو کې موږ لنډ وایو چې اختر مبارک. د خبریالانو یو ملاتړی سازمان وایي په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. دې سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي په افغانستان کې خبریالان د طالبانو لخوا له همیشني ګواښ سره مخ دي، او د دې تر څنګ د ښځینه خبریالانو ستونزې د نارینهو پرتله زیاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو یو ملاتړی سازمان انډیکس آن سانسورشپ د سیشن وی پورز یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خبریالانو په کار د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د دوی له غوښتنې یو کال وروسته په دې هیواد کې د خبریالانو وضعیت لا خراب شوی دی. دې سازمان چې له یو شمېر افغان خبریالانو سره یې خبرې کړي په خپل راپور کې زیاته کړي په افغانستان کې خبریالان د طالبانو لخوا له همیشني ګواښ سره مخ دي. انډیکس آن سانسورشپ چې د بیان ازادي او د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي په افغانستان کې د نن او بیرون د ځینو خبریالانو څرګندونو ته په اشاره لیکلي په دې هیواد کې د خزینه خبریالانو ستونزې د نارینه او په پرتله زیات دي. په دې راپور کې له رسنیو د یو شمېر نورو ملاتړو بنسټونو مندونو ته هم نغوته شوې او وایي په پرله پسې ډول دا ډول خبرداري د دې خودنه کوي که خزینه خبریالانې د دندې پر مهال د طالبانو لارښوونو ته پام ونه کړي شاید هغوی دوی په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. راپور کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبریالانو وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، د خپلو مسؤلیتونو له امله هدف ګرځي او په وحشتناک ډول خاموشه کیږي. خو د طالبانو حکومت بیا په زلونو دا ډول راپورونه رد کړي او ادعا کړي چې د دوی حکومت د شریعت پر رڼا او د ملي ګټو خوندیتوب په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي ښه وضعیت کې نه دي او د طالبانو لخوا یې په کارونو محدودیتونه زیات شوي دي. نو دوی یوه خبریاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
هر ورځ محدودیتونه زیاتېږي، سانسور خپل وروستي حد ته رسېدلی دی. اوس مهال په خپلو خبرونو او راپورونو کې هېڅ ډول ازادي نه لرو. موږ ښه راتلونکی نه وینو. کوم سانسور چې شته شاید د ښځو کار بشپړ پای ته ورسېږي او کېدای شي نور هېڅ د فعالیت اجازه ونه لري.
یو بل خبریال چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله د خپل نوم له خودو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال خبریالان د امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزو په ګډون د کار په برخه کې له سانسور او ډېر شمېر محدودیتونو سره مخ دي.
تر ټولو جدي مسله دلته د خبریالانو بیکاری ده چې خپلې دندې له لاسه ورکړي. همدې له وجې نه یو ډول ذهني او رواني تکلیف ورته پیدا شوی. بل امنیتي ستونزه ده چې وخت نا وخت خبریالان تهدیدېږي د حکومت له لوري چې حتی د مرګ ګواښ ورته کوي. دوی نشي کولی چې خپل کار ته دوام ورکړي. یو همدا وجه ده چې دوی خپله دنده پرېږدي، استعفا ورکړي. دا ستونزې مشکلات ډېر زیات دي.
له دې وړاندې هم درسنو یو د خبریال نو ملاتړو بیا لابیلو بنسټونو په افغانستان کې د مطبوعاتو او خبریالانو د بد وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. په وروستیو کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال په کلنی راپور کې وویل په دې کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1.8 پیښې ثبت شوې چې له دې شمېرې 1.8 د خبریالانو د نیولو دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
بیا هم ستړي بشئ په پروګرام کې مو از فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکي چارو په سمبلخت قربانی یو. په افغانستان کې ښځې او نجونې اختر څنګه لمانځي؟ ایا دوی د اختر په لومړۍ درې ورځو کې خپلوان او دوستانو کره د مبارکۍ لپاره ځي؟ ایا ښځې هم د نارینه په څیر کولی شي چې په اخترونو کې چکر ورته لاړې شي او تفریح وکړي؟ له دې سربیره تاسې نارینه د کور په کارونو کې له ښځو سره د اختر په ورځو کې مرسته کوي او کنه. نن به په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې وکړو. اوریدونکو، له تاسې هم غوښتنه کوو چې خپرونې ته زنګ ووهي او د خپل کورونو حال او دا چې څومره مو له خپلو میرمنو سره مرسته کوئ او یا کمې میرمنې چې زموږ غوري کوم نجونې چې زموږ غوري له دوی به واورو چې له دوی سره نارینه په کورونو کې مرسته کوي نه کوي، چکر ته وړي نه وړي، او په کومه اندازه چې نارینه اخترونه تجلیلی دوی هم لمانځي او کنه. زموږ سټډیو شمیرو ته زنګ وهلی شي 00 3 2 2 3 4 او 00 3 2 2 3 4 5 0 په دغې دواړو شمیرو تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ. که چیرته مې په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولی شئ یو لنډ مس کال زموږ سټډیو ته ورکړئ. په تمه پاتې شئ، له دې ځای به همکاران تاسو ته بیرته زنګ ووهئ. یادونه کوم چې په پروګرام کې زه یوازې نه یم، مسره قدرمنه ملمنه هم شته ده، د ښځو د حقونو فعاله نویده کاکړ. اغلی کاکړ، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر اغلی. په فایل کې له تاسو اورم چې تاسو اختر پرون څنګه وو او نن څنګه روان ده؟ اغلی کاکړ، که زما غږ لرې مهرباني.
فریدا جانې، تاسو او د تاسو قدرمنو اوریدونکو ته هیله ده چې یو ښه اختر مو پیل کړئ او د کمکی اختر مبارکي وایم تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته. تاسو همکارانو ته مننه، سلامت اوسئ. تر دې دمه خو ښه وه، پس له دې هم خدای مهربانه.
عموما په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې داسې یو دود وي چې اختر زیاتره نارینه و لپاره وي، د ماشومانو لپاره وي، او ښځې په کې لږ څنګه چې نارینه چکر وهي خپلوانو کره ځي، دومره ډېر تفریح او چکر نه شي کولی، یا هغه د اختر نه مخکې ستړیا وي، وروسته ستړیا وي ډېرې د ښځو په برخه باندې وي. تاسې کره څومره مېلمانه راغلي وو، څنګه وضعیت وو؟
مننه خوره، طبعا دقیقا په افغانستان کې خدا یو رواج ده، از معنا د خدایو به خیر وخت دی ویل وی، اوله ورځ د نرانو ده، دویمه ورځ د ښځو اختر ده. نو خوشبختانه دوستان عزیزان پرون هم زمونږ کره راغلي وو، دا اوس هم فعلا هم زه میلمانه لرم همدلته ناست دي. نو سلامونه کوي او اختر مبارکي درته وایي. نظر پروسه کاله نه سکاله اختر خوه، یعنی مخکې د اختر نم بازارونه و هغه ډېر ښه بیروبار درلود او ډېر خلک و، فقط یو مشکلات سته چې لږ اقتصادي مشکلات خلک لري. نور غسې ښه پر جام و جوش او ښه ښځې ګډون کوي، یعنی ځي دوستانو کره او نارینه هم چنان، سرکونه او بازارونه ټول خلک روان دي، یعنی هرې ښه چکر ته او میلو ته امنیت له لحاظ هم شکر فضل د خدای اوس ښه ده. نو نظر غته اگر میګانه مشکلات چې فعلا شته، دا اقتصادي مشکلات دي چې زیاتره خلک نو اقتصادي مشکلات چې لري هغه نو نه ده تجلیل کړی.
اغلی کاکړ، د اقتصادي ستونزو یادونه مو وکړه، تاسو چې په کومه سیمه کې یاستئ، په کومه ولایت کې چې یاستئ، دلته هغه کسان چې توانایي درلودله له غریبو سره یې مرسته وکړه، چارلاس نیوه د چا وکړو که نه؟
زه خو فعلا په کابل کې یم، طبعا په کابل کې ډېر کومکونه کېدل، یعنی خصوصا په روزه کې به افطاري وخت کې به هر انجوګانی چې وي، خیره بنسټونه و یا فامیلونه و چې د خارج نه ورته کومکونه کېدل، خپلو خپلوانو یې غو به بیا د نور غریبانو ته ورکول. خوشبختانه یعنی ډېر ښه روزه وه، یعنی امکانات ډېر و، کومکونه ډېر و، ډېر کومکونه وصل خلکو سره. هغه چې مونږ فکر کاوه چې یعنی خلک به شاید روزماتی ته ډوډۍ ونه لري یا ډېر به یې وضع خرابه وي، هغه سې نه وه. یعنی پروسا کال ډېر مشکلات و، نظر پسا کال مګر هم خیر دي چې هغه زمونږ افغانان، هغه زمونږ عزیزانو چې له بهر نه کومکونه وکړه، پیدا اجرونه ورکړي. نو یو څه تعداد خلکو ته اوس وکولی چې هغه سي، اما ټول نه، یو 50% خلکو یعنی وضعیت ښه و، خو 30% اوس تقریبا په حالت کې دي. یعنی فقر کې ژوند کوي.
تاسو سره اوسه غلی کاکړه بیرته در سره ګرځم په دې اړه باندې چې د اختر نومخ کې مېرمنې په کورونه کې څه کار کوي، څومره په پاکاری کې مصروفه یو نارینه ورسره په دې برخه کې څومره همکاري کوي، په دې به خبرې وکړو. اوس را سره یو اورېدونکی دی، نوم راته واخلئ. اختر مو مبارک. مهرباني ستاسو اړیکه
وصل ده. سلامونه د ازادي راډیو ټول کډمو ته سلام کوم چې نه اوریدونکو
عبدالحدا تعالی د هلمند ولایت څخه. اصل صاحب هلمند نستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. نن په پروګرام کې په ځنګړي توګه د خزو پر اختر خبرې کوو. تاسو د خپل کور او د خپل سیمې په اړه وایسل تاسو خوندې مېندې مېرمن مو څنګه اختر لري؟
مننه خدای پاک دې قدر وکړي پر دې سال خورکی دا مېرمنې خوتن د اختر مبارکي وانه سلامونه وته خدای دې وکړي روغ جوړي دې سال سال باندې پر دې خورکی قدر توه مې چې دا سار زمر د کورنۍ زمي غړي سلی وزن نه غړي یعنی دا سار څخه تللی و دا دې وسر علي خورجان یعنی دلته په کلی او گاون کې دا شپه خوند مزل ماندی شي په قربان باندې ګرځي دا اکثر خوند پرم خوند نه نارینه ورځ او خاص کلی او پر شناختګانو پښتنه وکړنن د زنانه او نوبات پر دې سال خورکی زنانه کلی او د قربان کوروت نو پر قربان باندې پښتنه وکړ ډیر شایسته اختر دی ماشاالله دی خورکی.
دغه تاګ راتګ یوازې د ډیر عمر لرونکو خزو لخواوی کنه دغه پیغلې نجونیم پکې شامل دي یا دویم زی یا دغه د کور زکه زیاتره وخت دغه اخترونه شوی د اختر ما چې کتلې دویم یا دریم یا پنځم ورځ باندې هغه چې چانه وای واده کړی غنجلې زی پلار کرا یا د نور پیغلې نجونی ګرځي دا سې د کنه دوی لګي او څه پته ما پات کې یوازې دغه عمر لرونکو خزې ګرځي.
بلې پر دې سال خورکی ته باور وکړه د خپل د کورنۍ حال به درته وایم. هغه د ډېر عمر زنانه چې دي پر کور پاتې دي پر دې خورکی دغه د کم عمر مېرمنې چې دي خورجانې دغه پیغلانې خوندې چې دي اکثره دغه ځې پر کورو باندې ګرځي نو هغه خو دغه چې دي د ډېر عمر ښځې چې دي خورجانې هغه کور ته معمولا پاتې اکثره وخت ځکه د مېلمانه راځي د مېلمنو په کارو کتار باندې را د ډېر عمر ښځې چې دي پر دې خورکی ته معلومې ډېر پوهېږي هغه نوې پیغلې چې خورجان هغه داس په کادر په دغه احترام نه پوهېږي اکثره وخت دي د ډېر عمر خو دغه چې دي شي پر کور باندې پاتې پر دې سال خورکی خپل خوشاله په دې باندې چې شش کال ماشاالله دي شام نه ته امن او امان دي په امن او امان کې د خلکو اختر ول مازه ته تر نارینه و باندې ریسو پاتیر کړو کې دا شوی چې ډېر ځانمن وي پر دې خورکی ځکه په دې ځانمن وي چې په ټال کې به کورنۍ سرپرست ما مابین دولاري بیا غوا کورنۍ چې به ډېر مشکلات سره مخامخ را د کور سرپرستی به دا غوړی شوزو په غاره نو الحمدلله ترمل او شوزو خوشاله دي اختر وته نو خدا پاک شه نیک مره اختر په ټول افغانانو باندې د خیر او سوکالی کې خورجانی
مننه کور ودان تل سب شونده اوسې چاړي کې دی ولی وا بل اوریدون کې امر سره د ستړي مشي او اختر مو مبارک.
سلامونه تاسو ته ستاسو مېلمانه او درنګ ټول اوریدونکو ته ترڅنګ اختر مبارک وایم.
مننه کور ودان نوم دې څه دی لکم زید اړي کني ولی
مبارز جانان لپاره
مبارز جانان لپاره نستړی مشي بیا د هم اختر مبارک او د ټولو فرایانو د مختار مبارکي لته سی اورم ساسي پسیمه کی خزي څنګه اختر لمانځي؟
که زه د خورجان زمو سیمه کې دا سینه د چواز دی اول ورځ نه دی نه مشته د کورنۍ غړي او اختر په اول ورځ هم لاړ نن هم لاړ لګو ما چې هول منور سو منور سره لاړو اوس د هم دا لګ شي به مسکه نه راوستل ټول بس اول ورځ دون ورځ دا نه څه خورجان چې اول ورځ نو چواز هغه کسان کو کې پاتې دا څه دی نه کور کې پاتې چې هغه کوټارونی د لګمور د اسنور خو نن نه ټول دي هفته په اول ورځ د دې مراه دا غو اختر ته وایي چې د خد اختر خو نور نه مو نرالو اختر درې ورځې د خو ځان موږ دا غو دو
او په ټول کې کله چې د اختر مخ کې ورسته د ملمانه او زرول د ټول زیاتره کارونه د خزو په سر وي تاسو نارینه ور سره څومره په دې کارونو کې مرسته کوي یعنی شپزي کې ور سره مرسته کوي بیرته غو د کور پاکولو کې ور سره مرسته کوي کالي ور سره مینځي کوم کار کې ور سره مرسته کوي مدنه جنان صاحب کور ودان چاړي کې د نیولې وسس پاړې کې کوم ستونزې ډېرې دي په دې هله چورې دونکو ساسي خبرې په سمه توګه ورېدلې وي بل اوریدونکو هم را سره ده نو مور ته واخلې لکم سیماړي کې نیولې فکر کوم چې انټرنیټ یې ضعیف ده، روسته به بیا اوریدونکو ته راستنه شو. اوس به ورشو هغه لی ککړ ته. هغه لی ککړ راځي چې په واقعیتونو خبرې وکړو، هغه څه چې موږ عملاً په افغاني ټولنه کې وینو. او زیاتره کسان په دې اعتراف هم کوي چې اختر کې عموما لختر نه مخکې اختر نه وروسته ښځې په کار باندې لګیا وي، بوختې وي، او زیاتره وخت لختر درېیمې نه ورخوا ښځې کولی شي. البته هغه زه ځوانې ښځې یادوم که هغوی ودونه کړي وي یا پیغلې نجونې دي، دوی کولی شي یو چرته په چکر لاړ شي. او دغه لومړیو درې ورځو کې همغه عمر لرونکي ښځې یو بل کره ځي او اختر مبارکیانې کوي. دغه فرهنګ دود چې زموږ ګرونه یاد کړو څومره په زیاتره کورنیو کې د تطبیق وړ ده، ان د دوی ځوان نجونې ګرځي د اختر اول نه تر درېیمې ورځې پورې. بله هغه لږ کاکړ مهرباني وکړئ، فکر کوم چې دا غلی کاکړ غږ موږ نشو اوریدلی، اړیکه یا پرې شوې ده یا دوی زموږ غږ نه اوري. هغه لږ کاکړ که زموږ غږ لرې مهرباني وکړئ که زما پوښتنه مې اخیستې وي. پوښتنه مې دا ده چې دغه ورونو خبرې که تاسې اوریدلی وي، دوی وویل چې اخترونو کې د دوی په سیمه کې البته ځوانې ښځې او ځوانې نجونې کولی شي د اختر په همدغه اولو درې ورځو کې چکر ته لاړ شي. خو هغه واقعیتونه چې په افغاني ټولنه کې دي ظاهرا داسې ښکاري چې په دغې درې اولو ورځو کې هغه عمر لرونکي ښځې ګرځي اختر مبارکي کوي، خو ځوانې نجونې او ځوانې ښځې بیا عموما د اختر له پنځمې څلورمې نه ورخوا یا پلار کره ځي یا چکر ته که چېرته لاړ شي یا دغه خورنړو کره دوی ورځي. دغه خبره څومره سمه ده چې په ټولو کورنیو کې د تطبیق وړ ده چې نجونې کولی شي په اوله دویمه او درېیمه ورځ لکه څنګه چې نارینه چکر وهي دویم چکر ووهي؟
مننه سیال کورې، سلامت اوسې. د مبارک صاحب او اتل صاحب سلامونه ته وعلیکم السلام وایو او د اختر مبارکي ورته وایم. څنګه چې اتل صاحب وویل او مبارک صاحب وویل، فکر نه کوم چې دغه سي شاید ما اوازونه نورې خویندې هم واوري چې خویندې خصوصا د ځوانې لورګانې که دي یا نوې انګیندې چې دي، نو خوښېګانې صحیح ده. طبعا زمانو سره یا خپل خوان سره ځي بعضې ځای ته، مثلا زموږ مور د خدای وبخښي چې ځوندۍ وه هغه به په اوله ورځ چیرې نه تله، خو په دویمه ورځ بیا پلا یا پلار سره یا ورونو سره یا ورونو کره یا دوستانو کره به تلله. اما دا ځوانان چې وه هغو ته به ویل تاسې کور کې پاتې شئ چې مېلمانه نه رانیسي، دو ته دی کاسا یا چای میوه یا شی باید تیار شي. نو دا خو دستور ده زمونږ په ټولو ولایاتو کې، تنه په کابل کې نه، په ټولو ولایاتو کې دا رسم و رواج ده چې اوله ورځ یا دویمه ورځ مېرمنې له کوره نه وځي بعد لغې دې ځي. د مونږ ښځو همدا رقم یو مثال همدا که نه وایي، د ښځو اختر اووه ورځې ده، خو اووه ورځې په همدې ده چې خوران اوله ورځ او دویمه او درېیمه نه شي کولی، یو چیرې لاړ شي بعد لغې ځي. بیا ځینې څه خلک چې ورته وایي چې اختر خو اوس تېر شوی ده، نو ځان ته یو روایت بس چې د ښځو نه زمونږ اختر خو اوس شروع شوی دی، مونږ اختر اووه ورځې ده.
بلکل.
نو دا زه د دو خبرې ردوم. او ځینې فامیلونه دي طبعا چې موټر لري که دوه دقیقې یا پنځه دقیقې لاړ شي هغه هم په درېیمه ورځ د اختر باندې شاید لاړ شي. اما متاسفانه د افغانستان د نارینه طبقه چې ده دومره وخت نه ورکوي ښځو ته، دلته مرسلوي نظر د ښځو سالاری نه ډېر ده په افغانستان کې په هر برخه کې، هغه که د کور کار ده، هغه که میلمستیا ته ځي، هغه که د اختر منزل دي، که هر شی دي. اوله ورځ مثلا زه تاسو ته مثال وایم، یو د کور میرمن نسی کولای اوله خپل خاوند ته جامې او شیان تیاروي، بعد لغې چې هغه منزل ته لاړ شي د خپل اولادونه تیاروي، بعد لغې نو بیا خپل کار او د کور شی سامان یو چای او شی تیاروي چې بیا خاوند دې ماجد نه راسي د غو ته چای ورکړي ډوډۍ ورکړي. اله مازدیګر اوسې کولی چې مثلا خپل ځان آماده کړي اختر تجلیل کړي، هغه به هم یعنی کم فامیلي یعنی ډېر غټ فاميلي هم غټ فاميلو کې داسې مېرمنې موږ لرو چې دوه ورځ درې ورځ یا تا دومره وخت نه پیدا کوي چې یو جوړ پاک جامې واغوندې یا خپل سر وازې ته ورسېږي، ځکه هغه مصروفه د میماندارۍ د کوچنیانی د خواښیو د خسرو د لورو د اندرایندو د نور میلمانه چې راځي دغو مصروفه یې نو وخت نه لري چې داسې یو کار وکړي. او متاسفانه بیا زمونږ نران چې دي بیا دا هغه نه لري، باید وایي نه ته مېرمنې باید تې وکړي، نه کوي چې کومک وکړي یا مرسته وکړي چې ودرېږه اختر ده، یعنې دودین ستړي دي. او مېرمنې مخکې له اختر نه هم ستړیا کوي، ولې چې فرشوهي ده او کله شوهي ده امیانه باندې وایم چې دوستان پوسی، یعنی ټول د کور پاکۍ او صفایي مېرمنې کوي، حتی تر رنګمالي پورې. زه په خپله د کور رنګمالي زه خپله کوم، زما خاوند په وظیفه کې خبر نه وي، زه پاکاري صفایي رنګمالي هر شی خلاصي سودا یعنی مېرمنې زیاتره خپله ځي چې هغه وکړي. اما متاسفانه اوس لږ زره مشکلات ډېر سوي، ښځې غونه نه ځي سودا پسې، خو نارینه یې راوړي. بیا هم نظر نورو کالو ته سږ کال ښځې ښه بازارونه یعنې ګرم و، بازارو کې ګډون کولای سوه او په زړه کې تللی سوه، نو شپې ورځې دوکانونه خلاص سوه. خو بیا هم نظر نارینه و ته ښځې کم غونه ډېر نه وه، لکه پخوا چې په جمهوریت کې وه یا هغه وخت کې وه، ځکه چې هغه وخت کې خلک پیسادار او خلکو اقتصادونه ښه وه. اما متاسفانه اوس اقتصادونه غونه ښه نه دي، خلک زیاتره خلک دي چې شاید جامې اختر ته نه یې کړي یا نه درلودې، نو دغه اقتصادي مشکلات دغه پرابلمونه شته.
ډېرې مننه کورمدان هغه لیکه کړ تاسو ته بېرته راګرځم. اورېدونکو بیا هم تاسو ته یادونه کوم ښه ده چې د سیمې واقعیتونه مو ده چې واقعا ستاسې په سیمه کې خزی په څه وضعیت کې دي، څنګه اخترونه لمانځي، او په غام اصطلاح باندې چې موږ ښځې او نجونې کاروو چې د اختر نه مخکې ستړیا، له اختر نه وروسته ستړیا، او اختر هغه خوشحالیانې چې نارینه و ته لري د ښځو لپاره یې نه لري. راځه چې دغه واقعیتونه نن سره بیان کړو، د خپلې سیمې هغه رښتیا رښتیا هغه څه چې واقع شوي دي هغه ووایست. زموږ بله قدرمنه میلمنه پخوانۍ خبریاله د مرسل مجلې ویانده مسؤول مدیره او همدارنګه د د رادیو ویانده امینه مایار هم سره ده. غلی مایار تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته وای په کوم ځای کې چې تاسو یاستئ هلته مېرمنې څنګه اختر لمانځي؟
سلامونه ستاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته، تاسو ته استودیو کې تخنیکی همکارانو ته اختر مو مبارک شه. هیله مندیم چې ټول روغ جوړ اوسئ او د خبرونې بلې قدرمنې خور کاکر سره ته د هم اختر مبارک وي. مننه کور ودان سلامت اوسئ. و دلته خو موږ اختر لکه د وطن کې چې اختر و یا مول منزل و په هر حال پغه جام و جوش که نده، خب یام الحمدلله شکر یو زیاد شمیر افغانان شته دی. او پرون چه ده اختر لمره ورز و اختر مو او روز تا دیده چه ده اختر المونز مو پا جماعتونو که ادا کرد. الحمدلله ده مسلمانانو تعداد دیر زیاد و دیر زیاد و خزی و نارینه جماعتونو تلارل او ده اختر المونزی و کدیموی ده افغانانو پا شمول. او روز تا ده اغا بیدینه هغا دوستان او خپل افغانان یو ده بل کرد تاگ را تاگ و مخپله یو ده خواخه مجلس دلو زما ده نجده اغا دوستانو یا ده وی خورلانه د خور د لور نامزدی مراسم و هغه تلاړو. بیا ماسپخین مو کرای خدای شاهد چې زیات شمیر خوینده ورونه راغله اختر مبارکی ته. بس همدا اختر دی. بیا یو خبر ده چې ځکه په بهرنیو هیوادونو کې رخصتی رسما نه ده کنه، اختر یوازې د مسلمانانو دی او په لومړۍ ورځ ډیری شمیر هغه خویندو ورونو مسلمانانو د خپلو کانونو نه د خپلو پانتونونو او مکتبونو څخه رخصت اخیستی و او په کور و. نو نن چې رسمي ورځ ده طبعا ټول به خپلو کانونو ته ځي، مکتبونو ته به ځي او پانتون ته به ځي. وروسته د رسمیتونه به بیا ځکه دلته د شپې هم کېدای شي چې ټول وګرځي او اختر مبارکیانې وکړي او بل ته کورونه ورشي. وروسته د رسمیتونه به بخښنه غواړم اتمن ټول بیا ځیو راځي سره
مدنه غلی مایر تاسو بیر سره ګرځم اوریدونکو را سره د ستړي مشینو مراته وخلې او اختر مو مبارک شه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریږی خوړی تا او همکاران ته د اختر مبارکي او مېلمنو ته وایم.
مننه کور ودان. نوم دې څه دی؟ کوم ځای دی اړیکنی ولې؟
بلې نوم یې اسامه دی، د هلمند ولایت تکشکی ورسره.
اسامه د هلمند نستړی مشي. تاسو راته په هلمند کې د خزو اختر څنګه وي؟ په ځانګړي توګه ساسي په کورنۍ کې او په سیمه کې مو
یار خوري چې د توام د شوز اختر او د نران اختر بل شو پخې د سنډه د نو د نران مشخو نو لا میلو ته جو د سنډه ته تخوزه د کورنۍ شزمو ولاړ د اچنیا شناختګان کورو ته د فلار د نیکو د ماما خېلو د سن نو د سن پر د کورو ته او د سن میزور د ځای ته نو مش پرېدو نام کلایسي نام اجازه ستاته بلا خوشاله دي ته دغه په دغه شوز مشوز چې دغه سي د کور وز لاده خوشاله لکه ملي ته چوتلي وې خواران دي په کور کې ناشتي بار چې د ورځ په اختر کې وز دغه د ګرد کاج یادې
د اختر په اولو درې ورځو کې ځکه نه لده درې ورځ وروسته دوی له کورونو وز بیا چکر ته زي چکر مخپلوانو کرا هدف مونږ
سره جنې معلومي وسم په داس نو سیمه کې چې ګورم بس دلته شې ځکه چې په کورو کې بل خپل شناخته کان کړی بل د سم شخې صورت نه لري چې په دوه مورځ یا په درې مورځ یا په څلور مورځ.
او سما ته مېرمنې چې تاسو یادونه وکړه د دوی عمر ډېر وي کنه پیغله نجونه دي یا هغه سوانې خزي دي
دا د څه بنه د توامه چې زړې جننه د ستکوي چې پخې جننه د ستکوي چې ماشومان یې جننه د ستکوي چې پیغلې دا بس ګډ وای د دې بالا خو ماشومان جلا دي او سره شې دی جلا سره ګرځي د ټولې ټولې یار یو په پما دال کې ګرځي.
دوی یو ځم د خپل خپلوانو کرزي
بل یو دا خپل د پښتنو په کلي کې هم دا څه چا چا کوي.
کورونو کې د اختر مخ کې دغه کارونه چې وی کور صفایي وی کالی مینځل ډیر وی او بیا چې د اختر شي خپلوان او تاسو نارینه ملګری چې کله راولي خپلوان راولي د ډوډۍ تیارولو کې خزو سره همکاري کوي کم کار کې ورسره لاس کوي کنه؟
یار از ما خو نه پاید چې ما دې کور د شي تر کا کړی و دې دلته ګټه ته جام مختاري چې بس کور کاش در شي دې د باندې کار پر نر دې.
بیا هغه ځکه ساسي په هلمند کې خو زیاتره خلک په دهقانه مصروف دي، بیا په دهقانه کې در سره خزي همکاري کوي کومک کوي څه در سره؟
یس کار لانه کوي مشتوله کوي بل جو ته غنم لوي دانګې کترې شل دانګې کد ضرورت ولې دانګې کد کاله کوټو ولې دانګې کې دا جوړو ته ولې دانګې نه ټول هلمند کې یعنی چراسه خپل وګرځي یعنی هیڅ څه د بدبانی ونه ویني چې کار کوي. مجبوره
او هغه سپین سرې ښځې نشي کولی په پټو کې واښه سابه وکړي یا کور ته داسې دغه راوړي تازه ترکاري راوړي.
هغه سپین سرې داسې یو ځای ځای معلمي دي، هغه داسې ډېر سپین سرې دي چې یعنی یو زه یا هغه هم داسې په بازار کې کار کوي، کور ته څوک نه لري یا یو کوچنی لري، هغه بس داسې سپین سرې شته چې د مخ کوچنی لري په توکي आवश्यक یا د خپل وزي او د ځان ته یا په شهر کې یعنی په بازار کې خپل ځان ته شهر نه ساغه څه ته خو مامارات اجازه ورکړي دا به تر پیراسته شو ته او د دې دا سرپرست لري دا شو بیا نسته.
او سما بیا په ټوله کې خزم په کورونه کې د کور کار علاوه نور څه کوي؟
بلې आवाज
ورکړه. ما لیدا چې د خزیمو په کور ناست دي، به هر کار ته نه راوځي، پخترونو کې هم په اسانه چکر ته نه ځي، نور د تفریح ځایونو مرته نشته. دوی چې په کور کې ناست وي بیا د کور کار نه علاوه نور هم څه مصروفیت لري دوی؟ یعنی کور کې داسې خامک دوزی خیاطي د شیان کوي که نه کوي؟
د کور یعنی موږ د اخترو ته کالي وکړو، دا بس ټوله پر ښځو باندې راګېدنګې مقصد باندې موږ د ځوانانو ته ښه خوند ورکوي چې رښتوي دا بس ټوله په کور کې کېږي، دا خامکو ذکرونه راګېږو، دا ټول هر څه کارونه چې دي دا بیا د ښځو دی، دا ښځو کې
مدنه کور ودانو سمه چې د هلمند نه دی اړیکه نیولې او دا چې هلته ښځې اختر څنګه لمانځي په دې اړه دی د سیمې حال راسره شریک کړو. بل اورېدونکی یم لرو ښه اړیکه پرې شوې د دوی ته به بیا روسته راشو خبرې به ورسره وکړو. غلی کاکړ تاسو ته بیرته راګرځم. غلی مایر که تاسو راسته په بهر کې د ښځو د اختر په اړه باندې ووایاست، مخکې غلی کاکړ یادونه وکړه چې په افغانستان کې متاسفانه د ښځو اختر لږ نارینه سره توپیر لري، دا چې حتی په دغه اول درې ورځو کې هغه څه چې ما په افغانستان کې کتلې دي او خپل می تجربه کړي، وخت نه وي چې څوک اته نوي کالي واغوندي، علاوه د غوینه چې دفترونو ته ځي او پخای کارونه کول، نو دغه اول درې ورځو کې حتی وخت نه پیدا کیږي، مېلمانه دومره ډیر وي. په هر کې بیا څنګه د مېرمنې کولای شي په ماغه اول ورځ لکه څنګه چې ناري نه اختر لمانځي دوی ولمانځي؟
مننه. طبعا د موږ افغاني کلچر دود او دستور یو ځانګړی کلچر دی، هغه که هر ځای کې وي هغه افغانان چې به هر کې ژوند کوي تر ډیره هڅه په دې کوي چې هغه وساتي. خو بیا هم یو څه توپیر شته دی دلته، او ښځې هم کولی شي په لومړۍ ورځ ووځي د کورونو نه، په استثنا د ځینو هغو فامیلونو چې هغه ډیر زیات پابند کلچر او بخنه غواړم او دود دستور ته دي، چې دلته هم د کور ټول چارې اکثره ښځې به مخوري، پخلی د کور نور پاککاری او دا مسایل او د تابند ماشومانو روزل دي. خو څه ناڅه دلته نارینه ونډ اخلي د خپلې ښځې سره په کور کې، د کور په کارونو کې په مرسته، ځکه دلته یوازې نه کیږي چې ژوند وشي، که ښځه ده که نارینه ده مجبور دي چې یو د بل سره مرسته وکړي، د ژوند د سنبالتیا په خاطر، د ژوند د تیریدو په خاطر مرستې ته اړتیا لري. دلته ډیر هغه متفاوت مسایل شته دي، مثلا چې که نارینه کار ته ځي، ښځه که کار نه لري مجبوره ده درس ووایي، که درس نه لري که بیرون ته وځي نو دا مجبوره ده چې خپل ماشومان مکتب ته بوزي، کودکستان ته بوزي. دلته که نارینه درایو کې یا موټر چلوي، ښځه یې په څنګ کې باید موټر زده وي، درایو وکولی شي، ته څو نیمایي د نارینه هغه کار چې په بیرون د کور کې دی هغه دا په اوږه وخت وي. همداشان نارینه د خپلې ښځې سره په مرسته کې د کور په چارو کې د ماشومان رسول مکتب ته، کودکستان ته، د کور د سودا راوړل، د کور د سنبالتیا په چارو کې مرسته کوي. خو داسې کورنۍ دلته هم شته دي چې نارینه یوازې د بیرون ټولې چارې مختوري، خو ښځې کوم په تیره بیا کوم هغه افغانان چې نوي راغلي دي همه هغه څه په کورونو کې دي، د کور اخلی پخلی په روژه کې ټول کارونه، د کور ټول پاکاري ټوله د ښځو په اصطلاح مسؤلیت وي، او نارینه د اختر په اول ورځ نه نیولې بیا تر دوهمه درېیمه چې دوی فرصت ولري د کار نه رخصت وي یا وروسته د رسمیتونه، همه هغه څه په میلو و د دوستانو د انډیوالانو سره په چکرونو لګیا دي او بوختي. خو یو څه تفاوت شته، ډیری هغه کورنۍ چې ډیر مخکې راغلي دي هغه به کاملا متفاوت ژوند لري او ځانونه عیار کړي دي د دې ځای د شرایطو سره، ځکه شرایط متفاوت دي، د هیواد شرایط بیل وو او دلته بیل شرایط دي، د ژوند کولو لپاره باید ډیر زیات هڅه وشي او مشترکه ونډه ادا شي.
مننه اغلی مایر، تاسو به تر اگر زما اغلی کاکر کتا سره ته وای اغلی مایر یادونه وکړه چې په بهر کې خزو نارینه باید وړ په دې برخه کې ونده واخلي، او یو څه افغانان په دې برخه کې خوشوي چې خزو سره مرسته کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې بنه یادوم لدی وړاندې په جمهوریت کې خزو کار کوله، خو بیا هم هغه پاکاری او روس دختر نه د ملمنو سمبالتیا او غی تر رسیدن ټول د خزو په غاړه و. یو میرمن څومره په سختۍ سره کولای شي چې ام بیرون کار تنظیم کی؟ ځکه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په ډیرو کاروندو کې ښځې کار کوي، هلته مصروفې دي، یعنی کلیوالي ښځې چې دي هغه هم د کور کار کوي هم د بیرون کار کوي. او په لوی ښارونو کې بیا پخوا دوی دندې درلودې خو اوس په کورونو دي. دا د یو ښځې لپاره څومره ستونزمنه وي چې دواړه کارونه په عین وخت کې ترسره کړي؟
مننه سیده خوره. اول خو امنه جانې ته سلامونه وایم او د اختر مبارکي ورته وایم. هیله ده چې یو ښه اختر پیل کړئ. د مسافرۍ اختر ده نو بعد له ډېر وخته مې آواز واورېد، خوشحاله شوم. او راځم ستاسو سوال ته خوره. د افغانستان میرمنې اول ته به اخره یعنی خواري دي، په ستونزو کې دي، مشکلاتو کې دي. ما درته مخکې اشاره وکړه چې دلته مسالاري ده، ځان سالاري نشته، ځکه دا که جمهوریت وه که امارات وه که نور حکومتونه دي، همیشه تل ښځو باندې هم شاقه کارونه کېږي، هم د دفترو کارونه کېږي، هم د کور کار کېږي، هم کوچنیان لري، او هم مثلا د کور خواښه ورور لورونه او خسرو دادي او میلمه او دغه کارونه دي. دا خو طبعا د په ټول افغانستان کې، په ټولو ولایاتو کې، تر کوم ځایه چې زه په ولایاتو کې ما سفرونه درلوده، ما لیدلی دي، او ښځو سره موږ ناسته درلوده، موږ ورسره خبرې کړې، ټول دغه کارونه کوي. اما نارینه متاسفانه چې د بیرون کار وکړي، داسې وایي زه خو ستړی یم، نو زه خو نسم کوی، زه ما کار کړی یو راته په ګیلاس کې بچای هم ته ورته اچوي چې دای ستړی ده. اما میرمنې بیچارهګانې چې دي، هغه مجبورې دي، نو څه وکړي؟ هم به کوچنیان سمالی، هم به کور سمالی، هم به وظیفې ته ځي، هم به دننه په کور کې هر مشکلات یا ستونزې چې مجبوره ده ځان ته یو تقسیم اوقات ولري. په طور د مثال زه د خپل درته ووایم، جمهوریت کې ما وظیفه درلوده، ما خپل لوڼې به کوردستان ته وړلې، خپله به مې وظیفې ته تلم، بېرته به چې راغلم کوردستان نه به مې راوستلې، بیا پخلی به مې کوه، نورې ورځې به ما نسه کوله، حتی د شپې لخوا به ما کالي مینځل، او ما به صفایي د کور کوله، او ما به د نجونو کالي او هر شی یا د خاوند مې اماده کول او هغه کول. اګر چې خانه یې آباد، زما خاوند ډېر مهربانه سړی ده، ما سره کور په کارو کې مرسته کوي، همکاري کوي، خو بیا هم ما بیا په ولایاتو کې یا نورو سیمو کې چې دی دا کار نشته. میرمنو باندې ډېر کارونه دي سن په ولایاتو کې، مثلا که خوست درته تاو دی مثال وخی، خوست ته وایي لاسته تاسې بار راوړی، یعنی خس راټولوي او دغه شیان راوړي، او مالداري کوي او هغه کوي، د مالو ته وخه راوړي او دا شیان راوړي، په شمالي کې کوي، که په هر ځای کې یا نورو ولایاتو کې دي. داس په بدخشان کې چې زه لاړم، میرمنې به غرو ته تله، په هسپو باندې پاس باندې بسپاره او لاړ به خسته له غرو له باغ او له هر ځای راوړل، ما به لا ورسره ورته ویل به ما داسې له هس نه نه ډارېږي، وایي یا موږ عادت شوي یو، دغسې ځو، دا زموږ وظیفه ده، زموږ کار ده. او متاسفانه بیا بدترین قشت یا بدترین رسم رواج بیا دغه جنګي چې ورته وایي دغه میرمنو کې ډېر ده، چې دوی کله واده کوي دوی به د خپل د میړه نفقه دوی لاسته راوړي، نو بیا میړونه کور کې کښېني، دوی ځي یا خیرات ټولوي یا بړنګي خرڅوي یا سودا کوي، په هر طریقه چې باید خپل خاوند ته ډوډۍ ورکړي. موږ داسې بدبخته ښځې هم لرو چې یعنې دومره ظلم وامي، نو بس الله دې په موږ او تاسې باندې رحم وکړي، او د تاسې د رادیو له طریقه زه خپل ورونو ته، خپل پلارونو ته یوازنۍ هیله د ما دا ده چې یو تحصیل وکړي په خپل لوڼو، په خپل خویندو میندو باندې، او بل کور په کار کې، په هر کار کې ورسره مرسته وکړي. کار حیب نه ده، کار ننګ نه ده، نو کار سړی کولی شي چې خپل خور سره یې وکړي، یعنی شرم نه ده، دا باید ننګ نه وي، دا غیرت نه ده. او دا زه فکر کوم دا یو بیغیرتي ده چې ستا میرمن مریضه ده، ستا میرمن مشکلات لري، ماشوم یوې خواځاړي، میلمه یې بلې خواته ده، او ته ورسره مرسته نه کوي، او زه خو یو نارینه یم. نه، تا تر اوسه سره مرسته وکړه، هدي اقل ما ماشوم غلای که هدي اقل اغه میرمن ته یو ست ضرورت لري او ساده ورته راوړه، هغه ورسره کینه ورسره یو ځای کار وکړي، د کې هم محبت دیریږي هم صمیمیت دیریږي هم سهولت راځي په ځوانۍ کې.
دلته د فیسبوک یو کارون کې بیا لیکلی دی چې په افغانستان کې اصل کې خزو تا سانتیاوی دیری دی ویلی دی چی طول مصارف یا اگه ده کور بار ده یاده ونه کردی ده چی پا نارینو باندی ده و خزی لدینه ده خبری گی چی پیسی لکم زین رازی تنگ مصرفی گی و چر تا بیرتزی پا دی برخی که توم را لفغان نارینو سر تاس موفقی استه.
زه به یو شي کته په اشاره وکم، ګورې کنه که وظیفه د یادم ده خو هم نارینه درلودن خزینه طبعا چې اوس لږ زره ښځې ده کله چې امارات راغلی لږ سهولت راغلی ده منم، اما مخکې له اماراتو نه خو ښځو وظیفه درلوده، معاش یې درلوده، پیسې یې هم د کور ته راوړلې، او که نارینه هم وه معاش یې درلوده هماغه کور ته یې راوړلې. سمه ده، اکثریت میرمنې وې. اول زه خپله درته وایم، او بخیر چې زه په هر شي کې خپل ځان مثال راکوم، که خوان به مې د کور خرڅ ته پیسې راوړې ما به د کور کرایې ته پیسې راوړې. زه اوس هم په کرایې کور کې ژوند کوم، نو همدغه رقم زموږ نورې خویندې هم دي چې خپل خوان سره اوږه په اوږه غواړي خپل ژوند مخکې ویسي او ورسره پشتي او بازو سي د کور هغه مصارف یو ځای پر مخ وړي. نو دا یو ښه هغه وه، اما طبعا اوس چې د ښځو ته اجازه نشته یعنی معاش نه ورکول کېږي، کوم کوم وزارتخانې یا کومو ځایو کې ځینې ډېر کم ځایو کې چې دي مېرمنې په کور کې دي معاشونه یې ورکول کېږي، نور مېرمنې ټول معاش نه لري. هغه سمه ده چې خاوندې راوړي، اما مېرمنې هم بل چیرې نه وړي په کور کې مصرفوي.
خلی کاکر په بخښنه سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، که دا راته ځواب کړئ، زیاتره نارینه په افغانستان کې ښځو خپلو لورګانو خویندو ته یو جمله وایي چې تاسو ته ډوډۍ رسیږي نور تاسو څه غواړئ؟ یعنی یوازې یوې ښځې ته یوې نجلۍ ته ډوډۍ ورکول کافي دي؟ دغه نور لکه اوس چې کوم حقوق له دوی اخیستل شوي، تعلیم، کار کول، له کور نه وتل، چکر، تفریح. هلمند نه اورېدونکي یادونه وکړه چې هغلته ښځې چې په دې ورځم له کوره ووځي په هغوی اختر وي. دغه حقوق ولې نارینه بیا داسې فکر کوي چې ټول شیان یوازې په ډوډۍ کې راټولېږي او اړتیا نه شته چې دا نور امکانات دوی ته ورکړل شي؟
طبعا خوره، زه ستاسې خبر سره موافق یم. ګورئ، موږ تاسې فقط ډوډۍ ته ضرورت نه لرو، سمه ده، موږ تاسې هم روحي غذا ته ضرورت لرو، هم رواني غذا ته ضرورت لرو. موږ دوه قسمه غذا اخلو، یو غذا ده چې روحي رواني ده، او یو دغه غذا ده چې ډوډۍ موږ تاسې خبرې ده. نو انسان چې هر ورځ قابلی خوري، ورځې خوري چې روح روان سم نه وي، هغه هیڅ فائدہ نه ورته لري. اما یو انسان چې روح روان ښه، صحت سالم وي، فکر آرام وي، نو هغه بهترین ژوند لري. او که سپور ډوډۍ یا چای خوري یا ډوډۍ او پیاز خوري، هغه بهترین ژوند ده زما په نظر، البته زما شخصي نظر ده. لږه نه چې هغه قابلی خوري او په یو زندان کې ژوند کوي مثلا، نو زموږ هیله هم دغه ده د ورونو نه، د پلارونو نه چې خپل لورګانو باندې تعلیم ورکوي، تحصیل ورکوي، اجازه ورکوي چې هغه د خپل د عزیزانو کره، خپل د مین خالګانو کره، یا ما کره، یا کاکا کره. او سمه ده، دا زمون کلتور ده چې مون پیغل انجنۍ ته اجازه نه ورکو، اما مور دې ورسره لاړه سي، وریندار دې ورسره لاړه سي، نیا دې ورسره لاړه سي، یا ټول فامیل دې لاړه سي، مثلا یو تفریح ځای ته دې لاړه سي، یا د کاکا کره، یا د ماما کره، یا د خپل خپلوانو کره. ځکه که یو میرمن د پلار په کور کې چې ورونه اجازه نه ورکوي، پلار اجازه نه ورکوي چې یو میلې ته یا یو واده ته یو چیرې ګډون وکړي، ولاړ ته خو پیغله اجازه نشته چې لاړ سي. بیا که واده سي خو هغه د خاوند کور کې روشنفکره وي، هغه اجازه ورکړي، خو ښه که ورنه کړي هلته هم همدغسې ده. نو ولاړ ته د پلار کره چیرې نه تلې اوس به هم نه ځي، ولا که د مور کرم ځي باید د خواښې نه اجازه واخلي، یا د خاوند نه اجازه واخلي، یا د بل چا نه اجازه واخلي، دا لاړه سي. نو دغه شیان باید مونږ د قواعدات پریږدو، دغه شیان باید میرمنو ته هم وخت ورکړو، ځکه په اسلام کې راغلی دی چې علم په نرو ښځه فرض ده. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ویلی دی چې انسان اوه، نه دی ویلی چې نر اوه یا ښځه اوه. کنه طبعا مونږ او تاسو باید ټول ضرورت لري، ټول ضرورت لري چې تفریح ته لاړ شي، ټول ضرورت لري چې ډوډۍ خوري، ټول ضرورت لري چې یو ښې جامې واغوندي، یعنی اختر ولمانځي، ودونه لمانځي، هر شی چې لمانځل کېږي. یا موږ چې خپل دمنو ته حق ورکوي، خپل میندو ته حق ورکوي، خپل لوڼانو ته حق ورکوي، تر څو وسی کولای، ځکه دا حق خدای ورکړی. نو کچیرې د دین په حساب یې هم تاسو ته زه ویلی شم، ګورې
زیاتر چې خبرې مور لنډې کې چې وخت کم ده چې اغلې معیار ته ورشمه.
دوه جملو کې انشاءالله ختمو. ګورې حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اکثریت روایتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کړي دي، کنه ځکه هغه هم یو میرمن وه. یا بی بی خدیجه الکبرا یو تاجره وه، هغه هم د یو پیغمبر میرمن وه. نو ګورې ښځه کولی شي، یعنی که هغې ته تعلیم نه وای ورکړی سوی، غینه به نن دونه روایتونه نه وه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل، هغې پیام نورو ته رسوه. نو مونږ هم باید خپل میرمنو ته اجازه ورکړو چې هر څه کې ګډون وکړي. مثلا اجرات ته به چې ته کله به یو میرمن بووله، کله به بل میرمنه بووله. نو دغه حق مونږ ته الله را کړی، رسول را کړی، باید مونږ هیله کوو چې ورونه او خویندې خاوندونه یې هم مونږ ته راکړي.
ډېره مننه کوروادان اغلې کاکړ. اغلې معیار تاسې ته راځم، په افغانستان کې که دغه ډول ستونزه ده چې میرمنې په کور ناستې دي، د حکومت لخوا پرې بندیز لګول شوی دی او که د میرمنې غږ پورته هم کړي دومره مشکل نه حل کېږي. له افغانستان بهر دغه کمې میرمنې چې درغلې دي او دوی لا په کورونو ناستې دي، ستونزه چرته ده چې دوی نه شي کولای په ټولنه کې لکه څنګه چې دا نور هیوادونه پرمختللی دي دوی ځان یار کړي او په ټولنه کې ادغام شي؟
مننه. دلته هغه ما مخکې وویل چې تفاوتونه شته دي، او ورو ورو دغه میرمنې کوم خاص محدودیت نشته دی، خو که دوی ته بیا هم د کورنیو نارینه اجازه ورکړي، دوی به هم ډېرې زر وکولی شي که څوک لوستې نه دي دلته لوست وکړي او خپل زده کړې. هغه ژبه تر ټولو نه مهمه په بهرنیو هیوادونو کې د ژبې زده کړه ده، ژبه زده کړي او په بهر د کور نه په دندو بوختې شي او ځان ته یو مصروفیت ولري. زه فکر کوم دا محدودیتونه ورو ورو به د منځه لاړ شي او ورو ورو به ښځې هم د نارینه وو په څیر. خو
اخلي معیار اجازه راکړئ دلته یو لنډه پوښتنه وکړم چې وخت هم کم ده. په اروپا کې دغه زیاتره افغانان چې راغلي نارینه یا د وروسته یې خپلې میرمنې راغوښتې دي، دغه میرمنې له ډېر تاوتریخوالي خشونت سره مخ شوي دي او حتی داسې قضیې اوس اروپا کې ډېرې ثبت کېږي چې دوی له خپلو خاوندانو نه جدا کېږي. علت یې دوی دا وایي چې دوی موږ دلته زده کړو ته نه پرېږدي، په کورم کې نه وي، هغه له خپله کورنۍ ټول راغوښتي وي، شریک ژوند وي. دلته بیا ولې دا ژوند داسې ډول روان ده؟
خو ما مخکې تاسو ته وویل چې په هر ځای کې چې موږ یو هغه خپل کلچر وګورئ، زموږ ټول دود و دستورونه بد نه دي، خو ځینې داسې دود و دستورونه پخوا هم و. مثلا د جمهوریت په وخت کې چې حتی زموږ دین یې تر اغېزې لاندې راوستلی و، هغه بې ځایه دود و دستورونه و، هغه د موږ په دین او په مذهب کې نه و، خو ټولنې هغه په موږ تپلي و. د ټولنې د هغو محدودیتونو له وجې دا دود و دستورونه تبدیل شوي و په یوه رسمي بڼه، یعنی د موږ اغه دین او مذهب حتی ته تاثیر لاندې راوستای وو. په دین کې مثلا په خځه باندې د خځې وهل ته کول دا روانه دي، یا د اسلام په خپل یو مقدس دین کې دا نه دی روا چې خځه دی وهل شي و دې ټکل شي. اغه کې لکه چې مخکې کاکر صاحب وویل چې مثلا زده کړه یا د علم زده کړه په نارینه او خځه باندې فرض ویل شوی ده، خو د موږ د ټولنې دود و دستورونه دا محدود محدودیتونه خزو توازه کړی دی او دلته هم د نارینه او د نارینه او هغه باورونه چې دوی په هغه بیځای فرنګونو دود د دستورونو لري او خزي ته من هیڅ دی وی په اصطلاح کوم د غلام یا کنیز په نظر ګوري دا به مې مبالغه نه وکړي هم دا سیدی ځینې د موږ هغرینه چې حتی بهرنیو هیوادونو ته هم راغلي دي دومره محدودیتونه یې په خپلو ښځو خویندو لونو وضع کړي دي چې بیا خبر هغه ځای ته رسیږي چې یو د بل نه غواړي جدا شي. حتی داسې قضایا موږ لرو چې ځوان نجونې د کور نه ځي بل ځای ژوند اختیاروي کله چې په دې بلوغ سن ته رسیږي د کورنۍ د ډېرو زیاتو محدودیتونو له وجې په تنګ کېږي نو د خپلو کورنۍ نه ځي. زه وایم چې
مننه چې وخت پوره شو اغلې مایار چې ستاسې خبرې قطع کوم خبرونه پیلېږي. ډېره مننه کور مو ودان چې پروګرام ته راغلې. اورېدونکو له تاسې مننه. تر بل پروګرام خیر چره.